مساوی اعلان شدند. تایسن 45 سال و روی جونز 51 سال عمر دارد. هر دو در دوران جوانیشان چندین بار لقب قهرمانی را کسب کردند. بازی در یک مرکز ورزشی شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شده. مردم به خاطر محدودیت های جلوگیری از ویروس کرونا اجازه نداشتند که این بازی را از نزدیک مشاهده کنند. بازی تنها از روی تلویزیون به نمایش گذاشته شد. پایان اخبار.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. صفر
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره د مبارزې ځانګړي خبرونه ل آزادي راډیو.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید وزارت معادن و پترولیم از 3 سال بدین سو هیچ گونه تغییر در پروسه استخدام خود به وجود نیاورده است. یافته های 4 گزارش این کمیته نشان میدهد که در کنار این که وزارت معدن و پترولیم توانسته است 91 سفارش این کمیته را عملی نماید، اما هنوز هم حدود 600 بستی این وزارت خالی اند و حتی 31 بستی کلیدی این وزارت از سوی سرپرستان اداره می شوند. در ازادی رو درنو اوریدونکو در عدالت و فساد سره در مبارزی خبرونه تا خرق لست. زه حسیب الله تلاش ده عبید الله عبیدی پا تخنیکی هم کاری ده دیونه ده عدالت و فساد سره ده مبارزی خبره بنا ده ست تا بلنده کفم. این برنامه روزهای یک شنبه از ساعت 3 الی 4 پس از ظهر و تکراران روزهای جمعه از ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-2035-40. در اریکو شمیره یوزلبیه تکرارم 0-922-555-0-99-40-50-40. د عدالت او فساد سره د مبارزې د دیونی خبرونه د افغانستان قانون او پټرولیم وزارت په اړه د مک کمیټې راپور په دغه وزارت کې د ستونزو، شکایتونو، کمکاریو او د فساد د اداو ته ځانګړې شوې ده. د نن ورځې په خبرونه کې د له اداري فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې د خپلواکې ګډون کمیټې د قانونو برخې څېړونکي ادریس هاشمي او د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د رسنیو برخې مشر او ویاند عبدالقدیر مطفی لموږ سره دی. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ درنو اوریدونکو. لکه څنګه چې مې مخې هم وویل، تاسو هم کولای شئ لموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړئ، خپلې پوښتنې او د خبرونې د موضوع په اړه باندې اړوند نظریات لموږ سره شریک کړئ. دغه راز تاسو کولای شئ په خپلو سیمو کې د کانی چارو او یا هم د قانونو په اړه باندې، د قانونو د کیندنې په اړه باندې، له قانونو د قانوني او یا غیر قانوني استفادې په اړه هم له موږ سره خپل لیدلی حال شریک کړئ. دغه ورځ موږ په خپرونه کې ښاغلی هاشمي هم لرو چې دوی د مک کمیټې څېړونکي دي او په د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت کې د اړوندو موضوعاتو په اړه باندې یوه څېړنه کړې ده. په دغه د وزارت معدنو پټرولیم بر اساس اعلامیه که کمیته مک نشر کرده 21 سفارش دیگر کمیته مک را نیز تطبیق نموده. در اعلامیه گفته شده که کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا مک 4 گزارش نظارتی خیش را پیرامون وضعیت تطبیق سفارشات در وزارت معدن و پترولیم به نشر سپرده است. گزارش ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری که در ماه اکتبر 2018 به نشر رسیده بالای تلاش های مبارزه با فساد تمرکز داشت و اصلاحات در وزارت معدن و پترولیم و روی هم رفته سکتور معدن پیشنهاد نموده است. ما می خواهیم که در مورد این یافته ها از کمیته مک هم بشنویم. متاسفانه تا هنوز تماس ما با آقای هاشمی برقرار نشده. ما کوشش میکنیم که با اونا تماس بگیریم و در برنامه در مورد یافته های این کمیته به سوالات ما پاسخ بدن و معلومات را با شما شریک بسازن. در این حال عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معدن هم با ما هستند. آقای خغل مطفی تاست خرقلاست وایم.
ډیر مننه ستوی مشه
کور مودن سلامت اوسه. موږ هڅه کوو چې له هاشمی صاحب سره زموږ اړیکه ټینګ شي که څه هم دوی په وار وار مخکې خبرونه هم ور سره مخکې شو و چې باید په خبرونه کې دوی وی او د خپل د راپور په اړه باندې موږ سره اړوند جزئیات شریک کړي. خو موږ هڅه کوو چې بیا هم له دوی سره اړیکه ټینګ کړو. په هر حال غواړو ستاسو نظر د مک کمیټې د راپور په اړه باندې واورو. ستاسو غبرګون په دې اړه څه دی؟
ډیر زیات مننه مک نه اول مننه کوم چې دوی د سکتور د پراختیا او دارنګ د سکتور کې د اصلاحاتو د راوړلو برخه کې هغه سفارشات او وړاندیزونه چې په مختلفو برخو کې د قانون او پټولو وزارت پورې مرتبط دي وړاندې کړي دي. مجموعا سفارشات خوډیر دي چې په هغه کې مونږ یو څور څلیرویش سفارشونه چې په مختلفو برخو کې او چې د حساب دهلی برخه کې او شفافیت برخه کې او انداشان د کمیټو انداشان د زهرت برخه کې او ځینو نور مرتبطې برخې وي چې په هغه کې مونږ یو څور څلیرویش سفارشونه په مکمله توګه تدبیر کړي دي. شپږ دېرش سفارشونه اوس مهال د تدبیق په حال کې دي. یعنی یو تعداد سفارشونه داسې دي چې هغه هم وخت اړتیا لري او هم منابعو ته اړتیا لري چې هغه شپږ دېرش اوس مهال د اجرا کېدو په حال کې. یو ویش هغه سفارشونه چې موږ ته راکړل شوي اصلا مرتبط نه و سکتور سره چې مونږ د مک محترمې ادارې سره دا موضوع شریکه کړې ده. پنځه سفارشونه چې هغه په دې کې اوسه پوری شو شوی نه دی هغه د دې چې په هغه کې مونږ د مراحل او د پروسو هغه مشخصه برخې چې مونږ ارزیابي کړې دي او ترڅو د هغې لپاره هغه زمینه برابر شي شروع شي. یو سفارش چې دی هغه غیر قابل د تطبیق دی چې هغه مونږ مشخصا په دې باندې بحث کړی دی. څلور نور سفارشونه چې دي هغه ارشیف شوي یا په دې معنی چې په دې سکتور کې د هغې برخې کې اقدامات ترسره شوي دي. عمدتا نه یوازې د مک ادارې سفارشونه بلکې قانون او پټرولیم وزارت مختلفو بینچمارکونه یا سفارشونه چې د نورو بین المللي ادارو له لورې هم یا سکتور د پراختیا لپاره په سکتور کې د بهرنۍ پانګه اچونې همداشان د ځکه جوړونې د شفافیت او حسابدهي برخو د تقویه کولو برخه کې دي هغه تر لاس لاندې دي. موږ اوس مهال ویلای شو چې هغه سفارشات چې عمده او قابل د تطبیق و هغه په سمه توګه تطبیق شوي دي. او یو ستونزه چې په دې سفارشونو په ګزارشاتو کې دغه داده چې مک محترمه اداره ځینې وخت کې دغه سفارشونه چې کوم تطبیق شوي دي هغه جز د تطبیق کې نه حسابوي. ځینې وخت کې هغه محاسبه یې درسته د دوی نه. نو موږ غوښتنه ترې دا کوو چې هر وخت چې سفارشونه وړاندې کوي د هغې د تعقیب لپاره د یو میکانیزم رامنځته کړي چې تر څو وکول شي په اسانۍ سره غټول موارد بحث دیو.
ډیر زیاته مننه متفی صاحب بیرته تاسو سره ګرځم. آقای هاشمی به برنامه بسیار زیات خوش آمدین. برنامه را با آقای متفی آغاز کردیم، هرچند باید در مورد یافته های گزارش تازه تان و هم بررسی های تازه از وزارت معدن و پترولیم باید شما را با خود می داشتیم. به هر صورت می خواهیم جزئیات گزارش و یافته های بررسی های تان از وزارت معدن و پترولیم را داشته باشیم.
تشکر. عرض سلام دارم خدمت شما و تمام شنونده. قسم که شما می فهمین بیشتر هم عرض کردین در سال 2018 کمیته مک یک گزارش ارزیابی جامعه از آسیب پذیرای اقتصاد در وزارت معدن پترولیم در سکتور معدن افغانستان را نشر کرد. این گزارش تمام بخشای وزارت معدن پترولیم بررسی شد و ما یافته های خود را در تمام بخش خود داشتیم. بعد در نتیجه گزارش 191 سفارش اصلاحی به وزارت معادن و در کل به سکتور معادن به نهادهای مربوطه صادر شد. بعد از پروسی کاری مک قسمی که هست، ما الا دو سال از گزارشات خود از جوان به تطبیق سفارشات خود نظارت میکنیم اون رای نهاد مربوطه. ما در همین پروسه تا حال 4 گزارش نظارتی خود را نشر کردیم. این گزارش آخری گزارش 4 نظارتی ما بود. قسم که گزارش هم هست در این گزارش وزارت معدن پترولیم در این دوره نظارتی البته دانستن 21 سفارش دیگه کمیته مکم تطبیق کنن که جمعا 91 سفارش از این گزارش ما کاملا تطبیق شده، 71 سفارش قسما تطبیق شده یعنی در جریان از کار تطبیقش و 25 سفارش دیگه تا حال کار بالای شروع نشده و تطبیق نشده. ساحات عمده که وزارت معدن پترولیم پیشرفت داشتن در بخش تفتیش تکنیکی بود، در بخش تفتیش داخلی شفافیت روابط عامه و در بخش ظرفیت سازی. البته گزارش سوم ما یک بخش فوکستری بالای بخش تفتیش و نظارتی وزارت معدن پترولیم داشتیم که در او یک سلسله مشکلات برملا ساختیم و برداشت ما است که در این گزارش نظر به اون مشکلات که ما برملا ساخته بودیم فوکس زیاد بالای بخش تفتیش شد. ما این را قدردانی میکنیم و در این بخش دستاورد عمده که در این دوره نظارتی وزارت معدن پترولیم داشت در بخش تفتیش تخنیکی و تفتیش داخلی بود. همچنان قسمی که شما یادآوری کردیم ما یک بخش مطالعه موردی هم داشتیم در این گزارش خود مثل هر گزارش دیگه ما گفتم گزارش قبلی ما بخش تفتیش بخش نظارتی شد وزارت معدن من هیچ مطالعه موردی انتخاب شده بود به این بخش ما در این دوره نظارتی ما پروسه استخدام را من هیچ مطالعه موردی انتخاب کردیم و پروسه استخدام وزارت معدن پترولیم را دیدیم که در اول برنامه شما هم یادآوری کردیم در بخش استخدام متاسفانه بستای خالی هنوز هم در وزارت معدن پترولیم موجود است و همچنان بستایی است که در توسط سفارستهای اداره میشه. این دو مشکل بسیار عمده بود که ما
بسیار زیاد تشکر آقای هاشمی. پیش از اینکه به جزئیات از بررسی و بررسی شما و همچنان گزارش بپردازیم، میخواییم در روش تحقیقتان و همچنان معیار تحقیقتان در مورد وزارت معدن چیگونه بوده؟
درست است، تشکر. خب پروسه تحقیق موقت ما در اول کار از وزارت معدن پترولیم درخواست میکنیم که شما در این دوره نظارتی همین فرصت که داشتین چقدر پیشرفت داشتین یا کدام سفارشات را تطبیق کردین. وزارت معدن پترولیم یک گزارش مفصل از تمام سفارشاتی که تطبیق شده یا اونا ادعا میکنن که تطبیق شده بر ما ارائه میکنن. بعد از ما گزارش گرفته و به خاطر وریفای کردن و تاییدیش میریم به وزارت معدن پترولیم و از هر بخش مربوطه اسناد حمایوی میخواهیم. اگر قسمی که وزارت ادعا میکنه که یک سفارش تطبیق شده بود اسناد حمایوی شه برای ما ارائه کرده دانستن او سفارش تطبیق است. اگر نشد باز ادعا سرخم و ادعا میمونه و ما بوده تطبیق نشده گزارش میدیم. یعنی پروسه درسته که گزارش اول ما از وزارت معدن پترولیم میگیریم، بعد ما میریم به تاییدش به هر بخش و اسناد حمایوی جمع آوری میکنیم. ما میریم امرای بخشای مربوطه هم روی رئیسای باشان امرای افراد مسئول صحبت های انفرادی هم میداشته باشیم و از دیگر نهادهای مربوط هم گزارش داده شده، اگر نشر شده باشه اونا را دیده و تمامی معلومات جمع‌آوری کرده می‌بینیم که آیا میزایی که سفارش تطبیق شده وزارت میگه یعنی تایید کرده میتونن یعنی اگر اسناد حمایوی و مصاحبه های و معلومات که ما جمع‌آوری کردیم چند درست همین سفارش تطبیق شده بعد هم تطبیق شده است، اگر نه هم تطبیق نشده و یا در جریان.
تشکر. در مورد سفارش ها شما گفتین 191 سفارش به وزارت معادن و پیشنهم پترولیم ارائه کرده بودین، از جمع 91 سفارش کاملا تطبیق شده، 71 سفارش قسما تطبیق شده و 25 سفارش دیگر هم اصلا تطبیق نشده. امی سفارش هایی که تطبیق شده یا نیمه تطبیق شده و یا هم کاملا تطبیق نشده کدام ها بودن؟ در کدام بخش ها بودن؟
خب سفارش های ما شما هم گفتین 191 سفارش
به طور کلی، چون متاسفانه نمیشه همیشه نام برد.
آها، اگر به طور کلی ما بگویم بخش های خدمت شما، در بخش تفتیش تکنیکی هنوز، در بخش منابع بشری سفارش ها هنوز تطبیق نشده، در بخش تفتیش داخلی ما چند سفارش داریم که تطبیق نشده، در بخش خدمات حقوقی هنوز سفارش ها تطبیق نشده و همچنان در بخش روابط، در بخش تحقیق و توسعه سفارشات که تطبیق نشده مکمل در همین بخش است و هفت سفارش ما همچنان مرتبط میشه به اداره ملی حفاظت بیان تطبیق
نشده. بسیار زیاد تشکر، به شما برمیگردیم. مطفی صاحب، تاسو د خغلی هاشمی خبرې واورېدلې، یو څه چې ستاسو د هغوی په خبرو کې تناقض لري، تاسو وایئ چې 126 سفارشونه یا هم وړاندیزونه چې دوی تاسو ته وړاندې کړي دي عملي کړي دي یا هم تطبیق کړي دي، او د نورو په اړه باندې هم تاسو وضاحت لري، خو دوی وایي چې یوازې یو نوي سفارشونه یا وړاندیزونه تطبیق شوي دي.
ډېره مننه. ما یو سل شپږ ویشت نه دي ویلي، ما یو سل څلېرېشت ویلي. یو سل څلېرېشت سفارشونه تطبیق شوي دي. دوی مخکې وویل چې په ځینو برخو کې هغه کراس چیک چې دوی غواړي چې مثلا ځینې سفارشات چې زموږ په نظم باندې تکمیل شوي دي، هغوی به هغه حمایوي اسناد چې دوی یادونه وکړله هغه مشکل نه لري. موږ په کومو برخو کې سفارشات تطبیق کړي دي، د هغې لپاره هغه موارد هم لرو چې په کومه برخه کې موږ تطبیق کړي دي او څه ډول تطبیق شوي دي. کومو برخو کې چې دوی یادونه وکړله، لکه منابع بشري او داشان تفتیش برخه کې او د پراختیا برخه کې، د پالیسۍ برخه کې، ځینې سفارشونه اوږدمهاله دي او هغه اوږدمهاله پروسې ته اړتیا لري چې هغه تطبیق شي په سمه توګه. موږ د سکتور د پراختیا لپاره یو تګلاره لرو چې په هغې تګلاره کې موږ د استخراجي صنایعو د سکتور د مدیریت ټول لومړیتوبونه او شاخصونه مشخصه کړي. ما تاسو مخکې یادونه وکړه چې موږ لپاره د سکتور د پراختیا لپاره وړاندیزونه مهم دي، اما د سکتور د تګلارې په اساس هغه لومړیتوبونه هم زموږ لپاره مشخصا مهم دي چې موږ د سکتور کې د پانګونې، همداشان د سکتور د مدیریت، همداشان د سکتور په یو عایداتي سکتور باندې بدلول لپاره، یا مثلا د منابعو د مؤثره ګټې اخیستلو لپاره، بهرنۍ پانګونې د جذب لپاره، دغه ټول موارد موږ په پام کې نه یوازې مکه اداره، بلکې موږ د نورو بین المللي ادارو چې مثلا په تاسو جنیوا کانفرنس کې زموږ تعهدات وو چې په هغې کې تکمیل شو، یا مثلا د افغانستان د شفافیت نوښت نړیوال سازمان کې د عضویت ترلاسه کول، چې دا یو ډېر مهم اقدام او مهم ټارګیټ وو زموږ لپاره چې په دې سکتور کې موږ ټاکلې او ترلاسه مو کړو. دی د ساتلو لپاره هغه مسؤلیتونه چې موږ ټاکل شوي دي هغه په سمه توګه تطبیق او تر څو موږ وکولای شو هغه غټ هدف چې په دې سکتور کې زموږ د هغې ته ورسېږو. بحث دا ده چې په بشري منابعو برخه کې چې دوی یادونه په دې سرپرستانو موضوع اوسمهال زموږ ریاستونه په اعلان کې دي، تقریبا تر شلو زیات بستونه په دې وروستیو ورځو کې چې په لومړي دوم او دریم بستونه شامل دي اعلان شوي دي. د دې ټولو بستونو د سرپرستانو د موضوع د رسېدګۍ لپاره موږ دغه پروسې پیل کړې، تر څو موږ وکولای شو دغه برخه هم په تېزۍ سره تکمیل شي، تر څو موږ هغه سفارشات چې ورکړل شوي دي هغه تطبیق کړو. بل مسله دا ده چې موږ د ټولو هغه سفارشونو
د تطبیق لپاره خپل ټایم لاین مشخصه کړی دی او خپل مسولین ته وظایف ورکړي ترڅو وخت په وخت د هرې پرمختګ او د هرې سفارش په اړه معنی هغه برخې معلومي ترڅو موږ وکولی شو په اسانۍ سره نظارت ترې وکړی شو. او زه مطمئنه یم چې دغه پرمختګ دا جوتوي چې موږ په سفارشاتو تطبیق برخه کې چې دا د هاشمي صاحب په وینا چې 2013 کال کې دغه بررسي وشوله په دې کې موږ ښه پرمختګ درلود او دا پرمختګ د دې ښیي چې په سکتور کې موږ د اصلاحاتو خواته ځو، موږ د حسابدهۍ او شفافیت پروسو تطبیق لپاره هغه میکانیزم مشخصه کړی دی او هغه پاتې سفارشات چې دي هغه مطمئنه یو چې په دې کې چې کوم یو اوږدمهاله دي د وخت په تېرېدو سره هغې لپاره پوره امادګي لرو تر څو تطبیق.
ډېره زیاته مننه آقای هاشمی. یکی از موضوعات را که پیشتر هم آقای مطفی به او اشاره داشتن در مورد سفارش هایی که شما برشان ارائه کردین، بگفتی اونا شما کمیته میک در کل محاسبه درست از سفارش های ندارن، حداقل اینا باید دقیق در این مورد یک چکلست خاص داشته باشن و در مورد سفارش هایی که شما عزیز ذکر کردین که وزارت معادن اینقدر سفارش ها را 91 سفارش را تطبیق کردن، اونا گفتن که 124 سفارش تطبیق شده. در این سفارش هایی که شما برش ارائه کردین شماره از سفارش ها اصلا مرتبط نبوده و همچنان شماره هم غیر قابل تطبیق می باشه. در کل اگر بخواین چرا این سفارش ها در یک هماهنگی کامل با وزارت معادن ارائه نشده؟
تشکر جناب تلاش صاحب. سفارشات غیر مرتبط و غیر قابل تطبیق وقت ادا میشه درست در اول گزارش وقت در سال 2018 ما گزارش اصلی خود را نشر کردیم. در جامع خواهی گزارش وزارت معادن هم شریک شد تا اینکه اگر نظریات دارن و نظریات خود را میتونم با ما ارائه کنم تا یک باز ما بکنیم امور تغییرات اگر نیاز باشه دو بیاریم. یک مورد که در اون زمانی کار نشد، بعد ما تا حال 4 گزارش نشد کردیم، حال هیچ ابهام و هیچ مشکل نمانده در رابطه با سفارشات ما امرای فوکل پوینت و شخصی که به وزارت فوکل پوینت ما هست امرای نازدستای متحده حتی با تمام ریاست ها امرای تمام بخشای وزارت معادن پترولیم داشتیم که هیچ گونه ابهام در تطبیق سفارشات ما نمانه. مطفی صاحب چیزی را گفتن ما ایره که سفارشات غیر مرتبط بود یا مرتبط با دیگر نهادها بود، این مشکل ما عین در گزارش سوم خود رفع کردیم. در گزارش خود ما یادآوری کردیم که در دقیقا یک بخش به هم اختصاص داده شده در گزارش ما. اگر ببینم که ما اینجا نوشته کردیم که 191 سفارش در اول تمام به وزارت معادن پترولیم ارائه شده بود، اما نظر به استدلال وزارت معادن پترولیم که همراه کمیته مک داشت، بعدن معلوم شد که 1000 سفارشات مرتبط با وزارت معادن پترولیم نیست یا در ساحه مسئولیت وزارت معادن پترولیم نیست. به این دلیل ما این سفارشات را به دیگر نهادها صادر کردیم. مثلا در اینجا ما یک جدول هم در گزارش خود داریم، در گزارش سوم ما این مشکل رفع شد دیگه، جای به این چیز نمانده. به این 170 سفارش مرتبط با وزارت معادن پترولیم هست، 8 سفارش مرتبط با اداره ملی حفاظت محیط زیست، 5 سفارش به اداره عواید افغانستان وزارت مالیات صادر شده و همچنان به دیگر نهادها. یعنی این مشکل رفع شده بود، این گزارش این مشکل موجود نبود، حتی در گزارش سوم خود ما این مشکل رفع کردیم.
اما آقای هاشمی در اعلامی آخر شما ما اینجا دارم کابل افغانستان 27 عقرب 1399 در مورد امی گزارش تعقیبی چهارمتان که نشر کردین، در این اعلامیه واضح اینجا گفته شده که چهارمین گزارش نظارتی شامل جزئیات درباره پیشرفت در تطبیق سفارشات کمیته نظارت و ارجحیابی می باشد. در این دوره نظارتی وزارت معادن و پترولیم توانست 21 سفارش دیگر را کاملا تطبیق کند. پیشرفت عمومی وزارت معادن و پترولیم نشان می دهد که تا پایان ماه جولای 2020 91 سفارش کاملا تطبیق شده، 71 سفارش قسما تطبیق شده و 25 سفارش دیگر هم تطبیق نشده است. در کل 191 سفارش هم شما ذکر کرده بودین که برشان داده شده، اما جدولی که شما گفتین در این بخش من نتونستم پیدا بکنم.
خب در او خود یک اعلامیه است، اما جدول و تمام گزارش هست. دست این است که روی سفارشات تطبیق شده نواد، یک سفارش از طرف وزارت معادن پترولیم تطبیق شده، دیگه نهادا پیشرفت نداشتن، به او دلیل ما ایره نوشته کردیم. اما این مشکل در گزارش سوم معرفی شده بود و به جزئیات در همین گزارش هم برش پرداخته شده که این تعداد سفارشات مرتبط با وزارت معادن پترولیم است و تعداد سفارشات که تقریبا نهادا مربوط میشه او هم در گزارش نوشته شده مرتبط با این نهاد است و نتونستن تطبیق.
گزارش سوم شما در 28 میزان 1398 نشر شد. در اونجا هم شما گفتین که وزارت معادن باید ظرف 2 سال پیشنهادها و یا هم سفارشاتی که شما برشان ارائه کرده بودین باید عملی کنن و از این نگاه شما نگرانی هم ابراز کرده بودین. پس حالا چی شد؟ فکر میکنین که مو قید زمانی ره که شما برش تعیین کرده بودین وزارت معادن تانسته حداقل بر اساس مو قید زمانی پیش بره؟
خب قید زمانی که تعیین شده به تمام سفارشات ما بود.
بله.
اما هر سفارش مشخصا در گزارش ما یادآوری کردیم که هر گزارش ما از 3 ماه الی 2 سال وقت داره. در میان سفارشات که تطبیق نشده هنوز سفارشات هست که تطبیقش قسمه که مدیر صاحب هم گفتن یک زمان سلطانی نیاز داره و ما این را درک میکنیم، به این دلیل ما زمان بیشتر به او داریم و انتظار ما این است که در گزارشات بعدی ما قرار است 4 گزارش نظارتی دیگه هم داشته باشیم. این سفارشات هم که هنوز مانده یا از سفارشات هست که پروسه تدارکاتیش تکمیل نشده یا در جریان است، اینا هم تطبیق شد.
پس این قید زمانی 2 سال که از سوی شما گفته میشه معنایش چی است؟ وقتی شما میگین و گپ آقای مطفی هم تایید میکنین که بعضی اینا به وقت بیشتر نیاز داره، این قید زمانی 2 سال به خاطر چی است؟
وقت بیشتر الا 2 سال، ما گفتم که 3 ماه الا 2 سال.
اما حال 2 سالشان تکمیل نشده به خاطر این سفارش هایی که شما پیشنهاد کرده بودین؟
خب 2 سال از زمان که ما گزارشات خود شروع میکنیم، گزارشات نظارتی خود از اون زمان حساب میشه به شما، تا هنوز ما 4 ربع یعنی 1 سال تکمیل شده، 4 ربع 4 گزارش ما نشد کردیم و 4 گزارش دیگه مانده.
درست. یکی از موضوعاتی که در گزارش 4 متون ذکر شده بود و گفته بودین که وزارت معادن پترولیم اسناد منابع بشری مربوط به استخدام‌های تحت کمک‌های خارجی را در اختیار کمیته نظارت و ارزیابی قرار نداده و نبود همکاری در این بخش و عدم اجازه مشاهده تیم تکنیکی کمیته نظارت و ارزیابی از پروسه استخدام به گونه تصدیق کننده خیشخوری گماشتن اقارب و نزدیکان بوده و حاکی از وجود مداخله ناشایست در پروسه استخدام کارمندان تحت کمک‌های خارجی می باشد.
دقیقا شما می دانیم که در بیشتر نهادهای دولتی افغانستان یکی دو نوع استخدام، دو شکل استخدام وجود داره، یکی استخدام تحت تعهد همو تشکیل دولتی است و یکی هم استخدام توسط پروژه ها و یا همو بودجه تمویل کننده صورت می گیرد. استخدام تحت بودجه تمویل کننده مستقیما مربوط می شود به نهادهای دولتی و مثلا در کیس وزارت معادن مرتبط میشه مستقیما با خود وزارت معادن پترولیم. این بخش استخدام در گزارش اصلی ما آسیب پذیر شناخته شده بود، در این آسیب پذیر به فساد و خیشخوری و مستحق شما یادآوری کردن شناخته شده بود. در این گزارش هم ما خواستیم که ببینیم که آیا مشکلات حل شده یا نشده، خواستیم که توصیه های استخدام را بررسی کنیم چون بعضی شکایات هم به ما رسیده بود، اما وزارت معادن پترولیم متاسفانه در این رابطه با ما همکاری نکردن و ما تقریبا 3 هفته منتظر دریافت این اسناد بودیم اما همراه ما شریک نشد این اسناد. و تجربه ما این نشان میده که اگر در یک بخش دستاورد باشه یا پیشرفت وجود داشته باشه نهادها همراه ما او را شریک میسازند و شریک نساختن این اسناد به یک نحو میتواند تایید باشه به مشکلاتی که قبلا موجود بود، یعنی فعلا هم میشه موجود باشه.
بسیار تشکر به شما برمیگردیم. مطفی صاحب میکومیټه وای چې دوی د ګمارونو په برخه کې هغه اړوند اسناد د بشري منابعو څخه دوی ته نه دی ورکړی، او دا د دوی د تجربه کاروین دوی دا چې د خپل د فساد د خپلوانو د ګمارلو او د سه نور موضوعاتو کاروندوی کوي. تاسو ولې د میکومیټې سره دغه اسناد روسه پرې نه دی شریک کړی په داسې حال کې چې تلاتو د لسرسي کمیسون د قانون او د غرض د میکومیټې د قانون پر اساس هم دوی کولای شي د اسناد د لسرسي ولري؟
ډیر زیات مننه. زه غواړم ول د دې گزارشونو د مطبوعاتي کېدو او دا شان د دې اعلامیو په اړه باندې لکه څنګه چې تاسو پوښتنه مطرح کړی، دلته یو مسله ده. کله چې موږ د گزارشونو په اړه مانی یا پرمختګونو په اړه مانی یا سفارشاتو په اړه مانی گزارشونه ورکو، پکار ده چې باید په مشخصه توګه مانی هغه ټول موارد خلکو ته د مطبوعاتو د لارې اعلان شي تر څو دلته یو ابهام رامنځته نشي. زه فکر کوم چې تاسو په دې گزارش کې دومره ابهام لرئ، نو عام خلک به څومره ابهام لري، هغوی به څومره مشکل سره مخ وي، هغوی به دغه تفکیک څنګه وکولای شي چې په سکتور کې دغه سفارشات څه ډول وو، کوم سفارشات دي، ولې دا سفارشات ورکړل شوي، دا کوم گزارش دی، د کوم کال لپاره دی. تر اوسه پورې متاسفانه ما د افغانستان ډېرې معتبرې رسنۍ ولیدلې چې د دغه سفارشونو په اړه مانی چې کوم گزارشات جوړ شوي دا ډېر منفي وو، چې دا منفي تاثیرات په سکتور مانی لري، د سکتور په پراختیا لري، په سرمایه ګذاري لري، بهرني پانګونې مانی لري، او همداشان هغه پروګرامونه، هغه اقتصادي پروګرامونه چې زموږ اقتصادي ګټې لدی سره تړلې دي، دا افیکټ کوي، تاثیر پی کوي، منفي تاثیر د دې عوامل کیږي چې هغه ابهام رامنځته کیږي او په واضح توګه مانی موارد نه وځ کیږي چې هغه د دې مشکلات سره موږ مخ کوو. دوه مسله دا چې موږ په تیرو شپږو میاشتو کې تر اوسه پورې استخدام نه دی کړی، استخدام نه دی شوی. هغه موارد چې دوی کچېری مثلا وایي چې په هغه کې مشکلات موجود دي، موږ د اطلاعاتو د رسنیو د قانون په اساس ټول موارد دوی کولای شي، دوی نه بلکې هر څوک کولای شي، هر افغان کولای شي چې د پروسو نه د نظارت لپاره دوی خپل معلوماتونه تکمیل کړي، دوی پروسې تعقیب کړي، دوی که په کومه برخه کې مشکل سره مخ کیږي د هغه لپاره د شکایتونو پروسه موږ لرو، د دې لپاره موږ مشخص میکانیزم لرو، یعنی اصولا قوانین چې کوم پروسې سکتور کې وضع شوې دي د هغې نه په ګټه اخیستنې سره کولای شو موږ ټول موارد بررسي کړو، ټول مواردو کې خپل هغه گزارشونه ورکړو. کچیر دغه موارد موجود دي، مثلا مونږ په تیر کې د فساد سره مبارزې په برخه کې مونږ تاسو معلومه ده چې شلو نه زیات هغه کسان چې هغه د روسا او حتی د وزیر په سطح افراد و چې هغه وي څارنوالۍ ته د تحقیق لپاره ولېږدول شو تر څو مونږ هلته هغه د فساد هغه موارد چې دغه بررسي شي. هدف مو دا دی چې دغه موارد کچیرې اسنادو سره یا کچیرې دوی هغه موارد لري، دوی کولای شي زمونږ ټول برخې پوره همکاري کوي او دوی ته پوره معلومات ورکوي او هغه مکلفیتونه هم زمونږ
مشخصه دي. زه ډېر زیاته بخښنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم، یو اوریدونکي فکر کوم له تاسو څخه پوښتنه لري. خبرونه ته خرغلس مهرباني وکړئ.
سلام علیکم آقای تاج، سلام علیکم خدا به شما و به میهمانان محترم شما سلام می‌دارم. از دوست تاج خانزاده شما دوستی با ما رابطه شما
خوش آمدید آقای خانزاده، بفرمایید.
سوال دارم از میهمانان محترم شما که به طول 10 سال همه وزارت پترولیم معدنی و پترولیم اینا چه کارا کردن، چه دستاوردهای در اینا سالانه از ارمی معدنی و چه قدر آید به دست میارن، به حساب افغانستان به کجا تیل و گاز داره، چه قدر تیل و گاز داره، اگه اینا معلومات بده به مردم اینا چه قدر مصارف داره همی معدنی که اگر افغانستان خود کفاش همی گاز و تیل خود به دست بیاره چه قدر مصارف داره این معدنی ها اگر
بسیار تشکر متفی صاحب، مهربانی وکړئ. یو بل موضوع چې زه غواړم له خمزاده صاحب پوښتنې سره یو ځای کړم، تاسو د تیرې پوښتنې په اړه باندې وضاحت ورکړل، خو دغه د بشري منابعو د اسنادو برخه کې واضح ځواب نه و. تاسو دوی ته دغه اسناد ورسپارلي وو کنه؟
ګوري په هره برخه کې پوره اسناد پر شوې دي، په دې هم چې دوی ستونزه ویني دوی کولای شي د رسول الله مونږ سره رسمي توګه باندې شریک کړي چې په کوم کې مشکل دی. موږ په اکثره وخت د بنچ مارک یا د سفارښتونو چې هر برخه کې د هغې د پوره کولو لپاره موږ میکانیزم لرو، موږ مسؤلین لرو، هغوی ته موږ دندې هم دا ورکړي چې دغه برخې چې هغه سفارښتونو برخې دي کوم چې تطبیق شوي دي، دا خو چې تطبیق شوي دي مختلفې برخې وي، په دې کې احصایي برخې وي، په دې کې د شفافیت او د معدن د تفتیش او نور موارد چې ضروري وو او هغه سفارښتونو برخه وه عملي شوي. په دې برخه کې هم که چېرې دوی ویني چې ستونزه موجوده ده، مونږ کولای شو مجددا دوی سره په دې برخه کې کار وکړو. اما زه فکر نه کوم چې ځکه چې مونږ د سفارښونو تطبیق لپاره یو میکانیزم لرو، فرصت مونږ دا ده چې ټول هغه سفارښونه چې نه یوازې د میک دي بلکې نړیوالو ټولنې سره سفارښ چې مونږ ته راکړل شوي دي، یا مثلا مدني ټولنو سره چې مونږ له نظمونه کار کوو، هدف مو دا ده چې په دې سکتور کې زمونږ اهداف دا دي چې مونږ دا سکتور مبدله کړو په یو عایداتي سکتور باندې، په دې سکتور کې مونږ پانګونه راوړو. دې لپاره ضرور دا ده چې هغه ټول موارد چې د سکتور د پراختیا سبب ګرځي، سکتور د پرمختګ سبب ګرځي، په دې برخه کې هغه سفارښتونه په سمه توګه تطبیق شي. موږ لپاره هم مهم ده چې سکتور کې حسابي او شفافیت په دا ډول شي چې اعتبار رامنځته شي. تاسو ما مخکې یادونه وکړه چې موږ د نړیوال سازمان د نوښت نړیوال سازمان چې هغې عضویت موږ واخیست، دا عضویت زموږ لپاره یو نړیوال اعتبار دی او د دې اعتبار د ساتلو لپاره موږ مکلفیتونه لرو او دا مکلفیتونه باید تطبیق شي. چون کله هم چې هغه مکلفیتونه هغه اعتباردهي چې ورکول کېږي هغې لپاره پروسې باید ډېرې واضح وي، میکانیزم باید ډېر واضح وي. چونکه موږ په یو برخه کې هم مشکل سره مخ شو، موږ ته بهرنۍ پانګونې نه راځي افغانستان ته، نو زموږ لپاره ضرور دا ده چې موږ د بهرنۍ پانګونو د تشویق لپاره په سکتور کې د پراختیا لپاره د منابعو نه د مؤثر ګټې اخیستنې لپاره ټول هغه سفارشات چې هغه په بشري منابعو برخه کې دي، که هغه د تفتیش په برخه کې دي، هغه که د تخنیکي برخه کې دي، هغه که د غیر قانوني کیندونو د استخراج مخنیوي برخه کې دي، او که هره برخه کې هغه موږ په سمه توګه تطبیقو. چون زمونږ هدف دا دی چې سکتور لپاره چې کومه تګلاره ده د هغې تګلارې په اساس باندې موږ عمل کرد وکړو، او عموما اساسا زمونږ بنیادي هغه اقتصادي پروژې چې دي هغه په سمه توګه تطبیق شي، ترڅو موږ وکولای شو هغه اقتصادي رفاه چې موږ ورته وایو هغې ته ورسیږو.
متفی صاحب، تاسو د دغه راپورونو کې د پام په اړه باندې وویلې، اما په هوای په ځنګړې توګه د اړوندو ادارو په اړه باندې د ټولو مسولیت دی، دا ستاسو هم مسولیت هم راګرځي چې باید د دغه ډول موضوعاتو په اړه باندې خلکو ته اما په هوای ورکړي، هدا خپل په هغه کومې اداوي چې مطرح کیږي د هغوی په اړه باندې وضاحت او سپینوی هم وي. ما چې کله دا اعلامیه راوخته د میک کمیټې خبری کانفرنس درلود، د خبری کانفرنس کې دغه ټول موارد ذکر کړي وو. ایا تاسو هم کوم خبری کانفرنس دغه ما په هوی لپاره او یا هم د دغه ابهام د لمنځورول لپاره پلار اچولې وو، تر سره کړې مو؟ ایا دغه موضوعات مو په غی کې روخانه کړي وو، سپیناوی مو ور کړی وو کنه، او دا کار تاسو کولای شو په ګډه د میک کمیټي سره تر سره کړئ؟
ګورې، یو مسله زه تاسو ته واضح کوم چې د ممخې دا ونه وکړه چې د افغانستان ډېر معتبر رسنیو د میک د گزارشونو ډېر غلط برداشت کړی وو، یا په هغه پروسو باندې هغه تعقیب درست نه و، یا ما دا دغه موارد تاسو ذکر کړل چې دا ابهام چې کله رامنځته کېږي دا په سکتور باندې منفي تاثیر اچوي. بدون د شکه زموږ مکلفیت دا دی چې موږ خلکو ته د دې پوهاوی وکړو. اما یو مسله ده چې کله یو پرستیجیز اداره چې هغه د سکتور لپاره سفارشات ورکوي او د سکتور د پراختیا لپاره وړاندیزونه ورکوي، په کار دا ده چې کله هم سفارشات یا مثلا وړاندیزونه تطبیقیږي د هغې په اړه باندې وضاحت رامنځته کړي. یعنې دا بدون شک زموږ مکلفیت دی، دا کار موږ هر وخت کوو، او د دې مکلفیت
په ځانګړې توګه په دغه راپور په اړه باندې تاسو دغه وضاحت کړی دی.
د دې راپور په اړه باندې په هماغه دقه کې چې میک کانفرنس ورکړو، د هغې متصل ما د ټولو معتبرو رسنیو سره د سکتور په استازو باندې خبرې وکړلې، او دا موارد هم ورته وویل چې موږ په کومو مواردو کې پرمختګ لرو، ګزارش په اړه باندې مو ورسره دقیقې خبرې وکړلې، حتی تحقیقي ګزارشونو په اړه باندې هم موږ د رسنیو سره کار کړو، ترڅو موږ وکولای شو خلکو ته دا آګاهي ورسوو چې په سکتور کې کوم پراختیایي برنامې یا په سکتور کې چې کوم سفارشات ورکړل شو څه ډول وو، څنګه تطبیق شو، په کومه مرحله کې وو، او 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 څه ډول کولای شو د دې هغه سفارشونه چې متداخل دي هغه ته رسیدګي وکړو. اوس دلته مسله دا مطرح ده چې کله هم د دغه موارد په اړه معنی مونږ مثلا وضاحت ورکو، یا دا خبره چې مخکې د دې چې یو اداره خپل سفارشات ورکړي هغوی وضاحت ورکړي، یعنی زمونږ مکلفیت دا ده چې مونږ معلومات خلکو ته ورکړو چې په سکتور کې کوم کوم موارد پرمختګونه لري، کوم کوم سفارشات تطبیق شوي دي. اما دا زما په نظر ډېر ښه راځي چې کوم اداره سفارشات لري د هغې په اړه باندې حداقل موږ ابهام رامنځته نه کړي، تر څو موږ وکولای شو په واضح توګه د پروسو هغه تطبیق چې دی هغه محاسبه ترې ولرو. محاسبین هدف مې دا دی چې کله هم د سفارشونو په اړه باندې یو وړاندیزونه ورکول کېږي په هغې کې هغه شاخصونه باید مشخصه شي. چون تاسو نجمي صاحب په خبرو کې خپله واورېدل چې دوی وایي چې هغه مرتبط چې وو هغه مونږ غیر مرتبط چې وو هغه مونږ په درېیم او څلورم ګزارش کې اصلاح کړل. البته دا وخته وایي چې دا مشخصه شوي وای د افغانستان خلکو ته چې دغه غیر مرتبط ولې د دې سفارشونو سره یو ځای شو، یا دلته مسله د پوهاوي وه په سکتور باندې چې سکتور کې هغه مسلکي کومې موندنې چې زمونږ د سفارشاتو لپاره په کار دي هغه نه وي شوي، په یا بله موضوع. البته چې د دې وضاحت باید هغه اداره ورکړي چې کوم تحقیق کوي په دې باندې، او دا د دې مسؤلیت دی چې مخکې له دې نه چې د مواردو په اړه باندې غواړي خلکو ته پیغام ورسوي، دا باید ډېر واضح وي چې په کومو کومو برخو کې کوم سفارشات دي او ولې دا سفارشات شاملي دي په یو برخه کې. نو زما هدف دا دی چې زموږ مسؤلیت دا دی چې مونږ په دې سکتور کې د عامه پوهاوي برخه کې چې کوم برخې دي فرزند اساسو لاسرسي برخه کې چې کوم زموږ ټیم کار کوي هغه دا چې مونږ د افغانستان ټولو خلکو ته، نه یوازې مکې ادارې ته بلکې د افغانستان ټولو خلکو ته وایو چې په سکتور کې چې هر موارد غواړي دوی معلومات ترلاسه کړي، دوی کولای شي د اجتماعي صفحاتو کې چې فیسبوک، ټویټر،
ډېرې مننه،
همداشان ایمیل، همداشان ویب سایټ، او حتی دوی کولای شي زموږ ولایتي ادارې، همداشان زموږ هغه ارتباطي اشخاص،
مننه مطفي صاحب،
کولای شي دوی ورسره خپل ستونزو شریکي معلومات ترلاسه کړي د قراردادونو په اړه، پرمختګونو په اړه، سفارشونو په اړه.
ډېر زیات مننه مطفي صاحب. تاسو بیرته راګرځم آقای هاشمی، سه موضوع مشخص از سوی آقای مطفی مطرح شد. اولی که گزارش ها در حالت ابهام می باشه، گزارش ها وضعیت کاملا نمی داشته باشه، در این حال سفارش هایی که از سوی کمیته میک ارائه شده همچنان وضاحت ندارن، و یا هم اگر سفارش هایی که تطبیق میشن از سوی کمیته میک وضاحت کامل داده نمیشه، و همچنان در مورد اسنادی که از سوی منابع بشری باید به کمیته میک تسلیم داده میشد تسلیم داده شده، و اگر چیزی هست باید شما با وزارت معادن این موضوع را شریک می ساختین. آقای هاشمی
تشکر جناب تلاش صاحب
می روانیم.
اولا در رابطه با ابهام باز هم میگم که در سفارشات ما هیچ نوع ابهام بر نهاد تطبیق کننده وجود نمانده، و دلیل این که ما خاکه گزارش اصلی خود را در زمان نشر کردن با وزارت معادن پترولیم به همین دلیل شریک ساخته که اگر ابهام است، اگر چیز مشکل است با ما در جریان بگذاریم. یک مورد، حال ما در جریان گزارش شروع کار گزارش پنجم نظارتی خود هستیم. اگر تا حال با وزارت معادن پترولیم ابهام پیشان نوزی رسی خوب نیست که در رسانه در این تو یک زمان بگه خوب است که در جریان نشر گزارش و در جریان کاران باید ما شریک شوه. چند وقت در گزارش اول ما وقتی بازان باید ما شریک شد، در صد ما یک میتینگ به امرای تمام بخش های تحتالان وزارت مادم پترولی هم امرای تحتالان رای تمام بخش هایشان حاضر بودن، در اتفاقات اجتماعی وزارت مادم پترولی هم نشر شد، وضاحت در رابطه با تمام سفارشات داده شد، تمام رئیس های با موجود بودن، هر رئیس هایی که در رابطه با تصدیق سفارش یا در رابطه با سفارش مشکل داشت نمی فهمید چه رقم تصدیق کنه یا هر مورد دیگه با ما ارائه کردن، تیم ما اونجا رفته بودن داشتن، تمام مشکلات رفع شد. جای برای پامو چیز فیلن وجود نداره، فیلن نمانده. با سوال دوم شو باشین.
و همچنان اسنادی که سفارشاتی که از سوی زینا تطبیق میشه، شما در مورد او سفارشات تطبیق شده هم وضعیت خوب نمیتین که حداقل با اداره کمک بکنه به گفته اینا، و همچنان اسنادی که از سوی منابع بشری باید تسلیم داده میشد، تسلیم داده شده به شما، به دسترس شما قرار گرفته.
اسناد منابع بشری جناب مطبی صاحب، ما 3 هفته مکمل همراه وزارت ماست کلیم به سطح رهبری، به سطح فوکل پوینت و به سطح رئیس سایبا در تماس بودیم. از طریق تلفن، از طریق ایمیل ها، چندین بار ایمیل های فالو اپ و همه چیز رد و بدل شد، اما اسناد از این پست ها هم برای ما شریک نشد. اسناد بسته دولتی زیر چوکات تشکیل دولتی شان هم برای ما شریک شد که ما او را در گزارش خود گفتیم یعنی قدر خالی است، یعنی قدر سرپرست است. اما اسناد بخش کمک های پروژه های حمایوی که هست از طرف تونرها، او اسناد هم برای ما شریک نشد، با وجودی که ما 3 هفته مکمل تمام کار خود منتظر ماندیم. با اینا هم وعده میکردن، مکررن وعده میکردن که این زمان هم برای شما یا فردا، امروز فردا، امروز فردا، ما 3 هفته مکمل کار ما هم چوب کشید و اسناد هم برای ما شریک نشد.
تشکر بسیار زیاد مطفی صاحب. تاسو د اشمی صاحب خبرې واورېدې. دوی ویل چې اسناد په ځانګړې توګه د هغه ادارو چې د بهرنیو مرستو د ملاتړ لاندې دي، د هغې په اړه باندې، د ګمارونکو په اړه باندې اسناد دوی سره نه دي شریک شوي. دغه ورځ له تاسو څخه ښاغلي اخونزاده هم یوه پوښتنه درلوده، مهرباني وکړئ.
زه فکر کوم چې اوس مهال د ملکي ادارې دغه سفارشات زموږ لپاره ډېر مهم دي چې موږ یې تطبیق کړو، هغه برخه کې چې نه دي تطبیق شوي، او په کومو برخو کې چې موږ منابعو ته اړتیا لرو په هغې باندې موږ کار کوو، ترڅو موږ هغې ته منابع برابرې کړو چې هغه سفارشات په سمه توګه تطبیق شي. موږ کومه ستونزه نه وینو اوس مهال، چون هغه سفارشات چې تطبیق شوي دي دا جوتۍ چې د قانون پټرولیم وزارت دغه توانمندي او ظرفیت لري چې هغه سفارشونه چې د سکتور د پراختیا لپاره یې په سمه توګه تطبیق کړي. او مهمه مسله دا ده چې همغږي دواړو طرف ته پکار ده چې مون هغه موارد چې فرضا ځینې وخت کې موارد اداري پروسه یا غیر پروسه کې، چې دوی مخکې کراس چک خبره وکړه چې ځینی سفارشونه چې زمون په وینا تطبیق شوي دي، دوی په وینا نه دي تطبیق شوي، دا مخکې له دې چې مطبوعاتي اجتماع په نظر خلا چې د دواړو ادارو ترمنځ یو همغږي لا پیاوړی شي، تر څو موږ وکولای شو یو مشترک پیغام ولرو. چې زمونږ دواړو هدف دا دی چې موږ سکتور د پراختیا لپاره په سکتور کې چې کوم شته منابع یا امکانات دي، هغې نه مؤثره ګټه اخیستنې لپاره، او په غټه کې زمونږ هدف دا چې هغه اقتصادي رفاه ته د سکتور
د بشری منابعو د ګمارنې په اړه باندې هم دوی ویل چې موږ اسناد لرو، ایمیلونه تبادله شوي دي، دوی ته پیغامونه سوال شوي دي، چې ما خو بیا هم دغه معلومات نه دي ورسره شریک شوي اسناد.
دقیقا په دې برخه کې کولای شي دوی په رسمي توګه قانون پټرولیم وزارت نه دې اړه وضاحت وغواړي. موږ حاضر یو چې په دې برخه کې ټول هغه وضاحت شي د قوانینو په اساس د مونږ ته وړاندې کوو، دوی قناعت به ترلاسه.
ډیره مننه. بل خبره دا چې د شپږ سوه په شاوخوا کې خالي بستونه دوی ویلي دي چې آزاد رقابت ته یا آزاد سیالۍ ته نه دي اعلان شوي، ولې؟ که څه هم تاسو په مطمئنن پوهیږئ چې د سرپرستی لپاره، او دې کې ویل شوي چې یو دیرش ریاستونه یا مهمې ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، تاسو د قانوني لحاظه پوهیږئ چې سرپرستی ځانګړی میعاد لري او له هغې باید ډیر زیات وخت ونه نیسي، او دغه راز خالي بسونه هم باید زر اعلان ته ورکول شي؟
اوس مهال په اعلان کې
یوازې شل بسته تاسو ویلې، دلته شپږ سوه بستونه
به مثلا غواړم دا واضح کړم چې اول په همو درېیم بستونه مهال اعلان کړي. زموږ هدف دا دی چې دغه پروسه چې اوس مهال مونږ د ځینو ریاستونو ته رسمي رئیسان د هغه اصلاحاتي ادارې د پروسې او هغه په قوانینو کې چې کوم پروسې واضح شوي هغې له لارې استخدام کړو. دوه مسله دا چې دغه شپږ سوه بسونه چې تاسو یادونه وکړه، په دې کې مونږ
زمونږ په عموما یو بررسی چې په هغه کې مونږ د تشکیل لپاره ترسره کړل، په هغه کې مونږ هغه مسلکي بحثونه مشخصه کړي چې مونږ په کومو برخو کې افرادو ته اړتیا لرو. اوس مهال هغه پروسی چې د دې افرادو د استخدام لپاره یې هغه پیل شوي دي، او دغه خالي بحثونه چې په دې تشکیل کې موجود دي هغه به د ضرورتونو په اساس معنی مونږ استخدام کوو. مونږ نشو کولی د بغیر له ضرورت استخدام وکړو، چون دا بیا یوه مسله رامنځته کوي. مونږ غواړو چې کله چې مونږ بحث د دې کوو چې دا سکتور مو بدل کړو پیداسي سکتور باندې، د دې معنا دا چې زمونږ عواید باید فوق العاده ښه شي. مونږ به قراردادونه چې کوم مونږ په پام کې لرو هغه وتړو چې څنګه وکولی شو د دې سکتور نه ډېر عواید ترلاسه کړو. مونږ نه غواړو چې بیا د یو هغه پخوانی مشکلات چې هغه د یو ایداسي ادارې په حیث باندې مطرح دا بحث په قانون کې ټولې وزارت کې دا بیا تکرار شي. په دې اساس باندې د پروسو ټولې برخې به د ضرورتونو په اساس، د تشکیل په اساس، او د برنامو په اساس باندې
کمیټه خو چې شاوخوا شپږ سوه بستونه، تاسو د خپل نیازمندي تر اوسه پورې ارزولی ده چې څومره بستونو ته اړتیا لري؟
دا مخکې له وخت نه مونږ یو عمومي بررسی،
یعنی تر اوسه پورې تاسو په دې اړه هیڅ ارزونه نه لرئ؟
مونږ ارزونه لرو، خو اوس مخکې له وخت مونږ په دې برخه کې ارزونه لرو. مونږ د ټولې ادارې پروژه های متعدد در این بخش ها داریم که عملا پروژه های شروع شده. ما قرارداد های بزرگ امضا کردیم در یواپر. بخش نفت گاز ما بیچاره در ولایت گرگان انکشاف دادیم و عملا به استخراج آماده هستند. تار چای دیگه به زودترین فرصت در اون جهه پر میشه که ما موضوعیت نفتی که در افغانستان از دور استفاده بکنیم. پروژه های متعددی و نهادهای های نفتی که در بخش تتواز، در بخش هلمند، در بخش هرات عملا پروژه های سرویس شروع میشه تا ما بتانیم از گاز، از نفت افغانستان استفاده ما سر بکنیم. و در بخش ما ساختمانی ما بیشتر از 147 ساحه در سنتار ولایت پروژه هایش عملا شروع کردیم که عمدتا میتانه امین مشکلاتی که ما در بخش اقتصاد داریم رو مطلوب بسرده. هدف اساسی سکتور صنعت استخراجی افغانستان این است که اشتغالگری بکنه و بیشتر عواید سکتور، عواید شفاف البته، به دست بیاریم تا بتانیم رفاه اقتصادی که هدف اساسی ما در سکتور صنعت استخراجی به او برسیم و بیشتر فرصت ها را بر مردم افغانستان ایجاد بکنیم تا امین ظرفیت های داخلی که ما داریم از استفاده بکنیم. ما نمیتانیم همیشه متکی به کمک های خارجی باشیم و کمک های خارجی همیشه نمی باشه. به این خاطر هدف ما و دید ما این است که سکتور صنعت استخراجی فوق العاده یک ظرفیت خوب ایداتی دارد و ما میتونیم از این فرصت ها استفاده بکنیم.
مشخصا د دوی خبرم دا و چې د کاری فرصتونو په اړه باندې چې څومره تاسو کاری فرصتونه په دې برخه کې برابر کړی دي، او دغه راز د کانی عوایدو پوښتنه هم کړو چې څومره کانی عواید تاسو لري؟
موږ په تیر کال کې 5 میلیارد افغانۍ عواید درلودل، او دا غینه وړاندې مو 1 میلیارد افغانۍ عواید درلودل. په کال اوس وخت مخکې چې موږ عواید باندې بحث وکړو، اما از موږ عواید د توقعي دي چې موږ ځینې قراردادونه شتړلي دي. په دې برخه کې موږ وکولای شو عواید نیسو. د استخدام برخه کې موږ داسې پروسه پیل کړې ده چې موږ ټولې هغه اقتصادي پروژې فادن برخه کې اما مشخصه کړو. د انتظار شهروندي د برنامې له لارې به دا موږ تطبیقو تر څو موږ وکولای شو هغه اجتماع چې هلته رامنځته شوی هغه ټولنه چې منځ ته راشي هغې نه ګټه واخلو. زموږ اقتصادي او اجتماعي ارزښتونه لري. په دې برخه کې استخدام زموږ اولیت د افغانستان خلکو ته دغه مادن پروژې تطبیقېږي. هلته به د استخدام پروژې او د فرصتونه عامو خلکو دې تر څو وکولی شي هغوی په ژوند کې.
ډېره زیاته مننه متفی صاحب له تاسو، له ښاغلي هاشمي څخه مننه، له درنو اوریدونکو تاسو هم مننه تر راتلونکو خبرونه چې یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.